تشکر، خسته نباشید شفق صاحب. السلام علیکم قدر منوریدونکو د افغانستان. د افغانستان په وخت سهار 8 بجې شوې. زاج مل تورمان په دغه خبری مجله کې ساس کوربه ويم او د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبری مجله کې واورئ چې طالبانو د خپل بندیان د خوشکېدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. په بهرنۍ موضوعات کې هم درته دا وړاندې کوو چې د چین حکومت په اوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. بریتانیا غواړي چې تر راتلونکي دوبی پرې خپل پوځیان له افغانستان وباسي. په کابل کې د پاکستان سفارت د لړمهال لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس پرېدل سراسري یا ټولو ته رسیدونکي اعلان کړ. بشپړ خبرونه. بریتانیا غواړي چې تر راتلونکي دوبی پرې خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د ټایمز رسپانې د راپور له مخې سلګونه بریتانی پوځیان به د سرطان تر پایه د جولای تر نیمایي له افغانستان ووسي. دا هغه وخت دی چې د امریکا او طالبانو د موافقې پر بنسټ باید 4400 امریکایي پوځیان له افغانستان ووسي. ټایمز وایي د بریتانی پوځیانو د دوهمې برخې وتل له دې سره تړلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 نیټې موافقه څومره عملي کیږي. له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 4500 بریتانی پوځیان وژل شوي او تر 2000 ډیر نور ژوبل شوي دي. د فرا مسولین وایي چې دغه ښار کې دوه طالبان له افغان ځواکونو سره جګړه کې وشل شوي دي. د فرا د پولیس ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته پرون ناوخته د ښار اړوند ګڼه خان کلي کې وشوه. نوموړی وایي جګړه کې افغان سرتیرو ته زیان نه دی وخت. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرا مسولین وایي د تاوتریخوالي د کمښت له اونۍ وروسته دغه ولایت کې طالبانو بیرته جګړه ییز فعالیتونه پیل کړي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لړمهال لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي. د دغه سفارت مطبوعاتي مسولینو ازادي راډیو ته د دغه ګام دلایل نه دي روښانه کړي، خو ویلي تمه ده چې راتلونکي یکشنبه بیرته د ویزو ورکړه پیل شي. په کابل کې د پاکستان سفارت هره ورځ سلګونه افغانانو ته ویزې ورکولې چې د وروستیو کې فعالیتونه ټکني او په اړه یې د خلکو شکایتونه زیات شول. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرو له کبله په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا 1 میاشتې لپاره ویزې بندې کړې وې. کابل سربیره په جلال آباد، هرات، مزار شریف او کندهار ښارونو کې هم د پاکستان قونسلګرۍ افغانانو ته ویزې ورکوي، خو بیا هم ډېری افغانان له دې بهیره خوښ نه دي. د پاکستان مسولینو په خاطر دي د خلکو د شکایتونو لامل ډېره ګڼه ګوڼه پاللې وه. د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیرې وونه کې له ایران د رسنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کابل کې د دغه سازمان دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مارچ لومړۍ تر 8 نیټې پورې نږدې 40000 بی اسناد کډوال د هرات او نیمروز له لارو افغانستان خاورې ته راوختي دي. خبر پاڼه وایي له ایران د رسنیدونکو افغانانو شمیر داسې مهال زیات شوی چې ایران کې د کورونا وایرس ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي د نوي 2023 کال له پیل تر اوسه څه باندې 3000 کډوال له ایران افغانستان ته راستانه شوي چې دا شمیر په 1300 کلونو کې ساری نه لري. د دې وړاندې افغان چارواکو هم له ایرانه د ګڼ شمیر کډوالو پر راستنېدو اندېښنه ښودلې وه. د کاناډا حکومت غواړي و افغان ډاکټر په دې خاطر له خپلې خاورې وباسي چې په خپل هیواد کې د ښځو د بکارت مینه کوله. کاناډایي رسنیو د چهارشنبې په ورځ وویل د کاناډا حکومتي چارواکي وایي چې سادی احمدي د افغانستان په شمال کې د ښځو د بکارت پرده مینه کوله او دا کار د بشریت پر ضد جرم دی. خو دغه هیواد د مهاجرت اداره د حکومت له نظر سره اختلاف لري. د ګلوبل نیوز راپور له مخې میرمن احمدي چې په 2018 میلادي کال کې کاناډا ته مهاجرت کړی، د کاناډا د مهاجرت ادارې چارواکو ته په ملکه کې ویلي چې د ښځو د بکارت معاینه د دې د کار یوه برخه وه. د روغتیا د نړیوال سازمان پر بنسټ د بکارت معاینه غیر عملي ده او کلینیکي اساس نه لري. او دا هم څو بهرني خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایروس پرېدل سراسري یا ټولو ته رسیدونکي اعلان کړل. دغه سازمان مشر تیدروس ادهانوم پرون په جینوا کې خبریالانو ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایروس د چټکې خپرېدا او په وړاندې د نوي اقداماتو په اړه ډېر اندېښمن دی. نوموړي وویل چې کرونا وایروس اوس د نړۍ 114 هیوادونو ته رسیدلی، څه باندې 1,300 کسان په دې وایروس اخته شوي او 3,300 یې مړه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د هیوادونو اقدامات هم د وایروس د سراسري والي مخنیوی نشي کولای. په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا کلنۍ راپور ښیي چې ایران، چین، کیوبا او وینزویلا د بشري حقونو لوی سرغړونکي هیوادونه دي. په دې راپور کې په 2019 کال کې د 199 هیوادونو بشري وضعیت ارزول شوی دی. راپور د ایران پر حکومت له دې عمله نیوکه شوی چې په 3 نومبر میاشت کې د تیلو د بیې د لوړېدو پر مظاهرچیانو وځپل. د راپور پر بنسټ د مظاهرو کې سلګونه کسان وژل شوي او زرګونه نور د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر چین دې عمله نیوکه کړې چې هلته سیاسي مخالفینو او مذهبي اقلیتونو لا غیر له ایغور مسلمانانو سره ښه چلند نه دی کړی. او روسیا د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له 2 اروپایي هیوادونو سره الوتنې درولې دي. د روسیې دولتي هوایي شرکت ایرفلوت پرون اعلان وکړ چې سله سبا جمعې د 4 اروپایي هیوادونو 13 سیمو ته پروازونه لغوه کوي. دا 4 هیوادونه جرمني، ایټالیا، فرانسه او هسپانیا دي. په اروپا په ځانګړې توګه ایټالیا کې زرګونه کسان په کورونا اخته شوي، حال دا چې روسیه کې تر اوسه 40 کسان د ناروغۍ نیولې دي. قدر من اوریدونکو بیا هم خرغلا ساسی لا ازادي رادیو خبرونه اوریدل. تاسو کولی شئ دغه خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او ار جی هم واوري. اوس هم واوري چې په دغه خبري مجله کې کوم موضوعات لرو. طالبانو د خپل بندیانو د خوشکیدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. د شندابه مهم ووري چې د افغانستان ملي شورا د سولې مذاکره کوونکي پلاوی ته خپل کسان مشخص کړی دي. په بهرنیو موضوعاتو کې به هم ووري چې د چین حکومت په هوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړی ده. نور راپورونه هم شته. د غشان په دوهمه نیمایي کې د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اونیزې خبرونې هم درته لرو. ملتیا مو کړی. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. طالبانو د خپل زندانیانو د آزادیدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. طالبان وایي ټول 15,000 زندانیان باید له بین الافغاني خبرو مخکې آزاد شي. د ولسمشر فرمان کې راغلي چې 1,500 طالب زندانیان به په لومړی پړاو او پاتې 3,500 نور به د خبرو پر مهال په دې شرط آزادېږي چې تاوتریخوالي کې کمښت راشي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
طالبان وایي د 1,500 زندانیانو د خوشی کېدو په اړه د افغان ولسمشر فرمان د دوی او امریکا ترمنځ د شوی هوکړې سره په ټکر کې دی. د ولسمشر په فرمان کې چې د سه شنبه په ورځ ناوخت خپور شو راغلی، د طالبانو 1,500 زندانیان به د 15 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشی کېږي. په فرمان کې راغلی چې د حکومت او طالبانو خبرې پر مختګ وکړي، هر 2 اونۍ کې به افغان حکومت 1,500 طالب زندانیان آزادوي چې له دې سره به 15,000 زندانیان ټول خوشی شي. خو د طالبانو د قطر دفتر وایاند سوهل شاهین وایي د دوی او امریکا هوکړه دا و چې اول به 15,000 زندانیان آزادېږي، بیا به طالبان بین الافغاني خبرو ته کینی. خاغلی شاهین په یو ټویټ کې لیکلی د 15,000 زندانیانو لیست امریکایي لوري ته ورکړی او د دې پټکو څوک پکې جال هم نشي کولای. دی وایي د هغو زندانیانو خوشی کول ورته د منلو دي چې د دوی ځنګړی شوی پلاوی تصدیق کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تایید کړي، طالبان باید د تاوتریخوالي کمښت ته ادامه ورکړي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ترهګریزو فعالیتونو ته اجازه ورنکړي. امریکا هم منلې چې افغانستان نه بخپل ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت په شرط په 14 میاشتو کې باسي. کابل کې میشتو امریکایي ځواکونو 2 ورځې وړاندې وویل چې یو ډله پوځیان له افغانستانه ووتل. افغان حکومت وایي د راتلونکو شنبه په ورځ به د ښه نیت او باور جوړونې لپاره د 1.5 طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ پیل شي. معلومه نه ده چې د زندانیانو د ازادېدو په اړه د افغان حکومت او طالبانو متضاد دریځ به د سولې پر بهیر کوم اغیز وکړي او کنه، خو په ظاهره د همدې مخالفت له امله د طالبانو او افغانانو ترمنځ غونډه چې د مارچ په 10 پلان شوې وه ترسره نه شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ملي شورا له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د خپل پلاوی ټاکلو خبر ورکوي. د دې شورا غړو نن پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کسیس پلاوی په بین الافغاني خبرو کې له ملي شورا څخه استازیتوب کوي. د پراسل کال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ د ملي شورا ولسمې تخنینی دورې دوهم کال پرانیس غونډه کې چې مذاکره کوونکي وویل چې مذاکره کوونکي پلاوی به د یوې اونۍ په ترڅ کې چمتو شي. دیو نادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ملي شورا طالبانو سره مذاکراتي پلاوی ترکیب کې سلور سړی او درې خزی معرفي کړي دي. پارلماني چارو کې د دولت وزارت عامه اړیکو او د اطلاعاتو مشر ذکر الله فرزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی د شپږ وی سړو او لسو خزو ترمنځ د اوږدو خبرو او پچاچولو وروسته تعین شوی دی.
د مشرانو جرګې له خوا دوه کسه مذاکراتي پلاوي کې د ګډون لپاره ټاکل شوي دي. یوه انتصابي سناتوره امینه افزلی او بل هم د دایکونډي سناتور استاد اکبری ټاکل شوی دی او د دوی نمونه ولسمشر ماڼۍ ته لیږل شوی دي.
هغه زیاته کړه چې پلاوي کې کوښښ شوی چې ټول معیارونه په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د ولسي جرګې ولسمې تقنیني دورې دوهم کال پرانیسته کې وویل چې د افغانستان مذاکره کوونکی پلاوی به د یوې اونۍ په ترڅ کې چمتو شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې بحثونه روان دي، سبا به د مذاکراتي پلاوی په تشکیل کې د حکومت استازي مشخص شي. خو د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې تیره ورځ یوه ښځه او یو سړی د ډیرو رایو په اساس ټاکل شوي او نومونه یې ولسمشرۍ ماڼۍ ته لیږدول شوي دي. د مشرانو جرګې د عامه هوساینې کمیسیون مشر نادر بلوچ:
مذاکره کوونکې کمیټه دې پایلې ته رسیدلې چې د ولسي جرګې غړو ترمنځ شپږ ویشت کسه سړی او لس ښځې وټاکي، چې په پایله کې د دوی له منځه د پچی اچولو په اساس پنځه وکیلان عبدالرؤف ابراهیمی، قاضی نذیر احمد حنفی، غلام فاروق نظری، فریده حمیدی او فاطمه عزیز د ولسي جرګې لخوا د مصالحه کوونکو په توګه ټاکل شوی دي.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د هوکړې وروسته ټاکل شوی و چې د رواني میلادي میاشتې په 10 یعنی سه شنبه بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د طالب بندیانو په سر د توافق ځنډ د مذاکراتو نیټه وځنډوله. که څه هم د بین الافغاني خبرو پیل لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د بین الافغاني خبرو پیل لپاره د طالب زندانیانو د خوشي کېدو او بخښلو فرمان د سه شنبه شپې ناوخته لاسلیک شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او د همیوا بهرنۍ موضوع: د چین حکومت په اوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. په دې سیمه کې د لومړي ځل لپاره 13 دسمبر میاشت کې د کورونا وایروس وموندل شو چې اوس یې لمن د نړۍ څه باندې 100 هیوادونو ته رسیدلی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور ورکړی چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د چین په هوبای ولایت کې چې د کورونا ویروس سرچینه بلل کیږي، د چهارشنبه په ورځ یو شمیر فابریکو او سوداګریزو بنسټونو ته د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکول شوه. د چین حکومت غواړي وخی چې د دغه خطرناک ویروس خپرېدلې چې د دغه هیواد اقتصاد سخت وځپه تر کنټرول لاندې راوستلی. د چین مشران هڅه کوي چې دغه هیواد کې سوداګریز چارې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د چین حکومت په 13 جنوري میاشت کې د کورونا ویروس د کنټرول لپاره یو شمیر چټک ګامونه پورته کړل. دوی په دې هڅو سره فابریکې او د تګ راتګ وسایط ودرول چې د نړۍ پر اقتصاد هم اغیز وکړ. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د سې شنبه په ورځ د هوبای ولایت مرکز ووهان ښار ته ولاړ، چیرته چې د لومړي ځل لپاره په دسمبر میاشت کې کورونا ویروس پیدا او خپور شو. د سیمې ته د چین د ولسمشر سفر وښوده چې هلته د کورونا ویروس ګواښ د کمیدو په حال کې دی. د هوبای ولایت چارواکو اعلان کړی چې دغه ولایت کې صنعتکاران، د خوراکي توکو د تولید او پروسس شرکتونه او نور سوداګریز بنسټونه خپل فعالیت پیلولی شي. دغه شرکتونه او فابریکې د چین اقتصاد کې مهمه ونډه لري او د خلکو ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ووهان ښار چې 12 میلیونه نفوس لري او د شانګهای لویدیځ ته په 200 کیلومترۍ کې پروت دی، د چین د مرکزي سیمو له فعالو صنعتي ځایونو څخه شمیرل کیږي. له هغو شرکتونو څخه چې بیرته فعالیت پیلوي، غوښتل شوي چې د ویروس مخنیوي ته پلانونه ولري. دوی ته ویل شوي چې د نښو نښانو په صورت کې خپل کارکوونکي معاینه کړي او خپلو مارکیټونو او کارځایونو کې د ویروس ضد مواد وکاروي. په همدې حال کې اروپایي هیوادونو او د ټولو په سر کې ایټالیا د کورونا ویروس خپرېدو ته جدي تدابیر نیولې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د سولې د مذاکراتو په بهیر کې د حکومت له لوري له سرو کرښو نه د تیرېدو په اړه د رامنځته شویو اندېښنو پر وړاندې ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د خلکو پر اساسي حقونو، جمهوري نظام او اوسنیو ازادیو معامله نه کیږي. خو د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د حکومت مشران د ارزښتونو او د 3 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب ظرفیت نه لري. خان محمد سین په دې اړه راپور لري.
حکومت لخپل سرو کرخونه په تیرېدو یو لړاندې ښنې رامنځته کړي دي. د امریکای پوهنتون د 2 استادانو په بدل کې د انس قانوني خوشی کېدل او د سولې له خبرو مخکې د اوربند اعلان چې د افغان حکومت سرې کرخوي وسترې تیر شو. همداشان 15,000 طالب بندیان چې د خوشی کېدو په اړه ولسمشر غنی حساسیت ښودلی و، نن د همدغه د خوشی کېدو فرمان صادر کړ.
هیڅ نوع تعهد برنهایی اجازه بد وجود نداره.
ولسمشر 2 اونۍ مخکې له رسنیو سره په ناسته کې د طالب زندانیانو په اړه ویلي و چې د حق العبد بخل د ده صلاحیت نه دی. دغه موضوعات حتی د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو له غبرګون سره مخ شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې د حکومت نورې سرې کرښې څه دي؟ د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د حکومت دغه له ځانه تېرېدنه د اعتماد جوړولو لپاره شوې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې به خبری ناشته ته وویل زمونږ نرمخت د سلویخت کلن جګړې او ستونزې د پایت رسولو لپاره. خاغلی صدیقی د ازادي رادیو د خبريال د پوښتنې په جواب کې وویل حکومت به د سولې په مذاکراتو له نورو سرو کرښو نه تیر نشي او په دغو مذاکراتو کې به د خلکو پر اساسي حقونو، جمهوري نظام او وسنیو ازادیو معامله ونه شي.
اما جمهوری اسلامی آزادی بیان ما قانون اساسی.
ولسمشر ډیر ځله ویلي چې د افغانستان پر اسلامی جمهوریت د بیان پر آزادی او اساسی قانون به د سولې په پروسه کې هیڅکله هم معامله ونه شي.
خو د سیاسي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې د حکومت مشران د ارزښتونو او د 3 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره نه اراده لري او نه د ملي ارزښتونو د ټاکلو لپاره کومه ترتیب شوې ستراتیژي. احمد سعیدی ازادی رادیو ته وویل حکومت 3 موارده لکه د انس حقانی او 15,000 طالب بندیانو خوشی کېدل او له بین الافغانی خبرو مخکې د اوربند اعلان خپل سرې کرښې ښودلې وې. د ښاغلي سعیدی په خبره هیڅ تضمین نشته چې حکومت دې د بین الافغانی مذاکراتو پر مهال له نورو ارزښتونو لکه اساسي قانون، جمهوري نظام، د ښځو له حقونو او د بیان له ازادۍ نه دفاع وکړي.
همچنین معلومات دارم که بعد از 14 ماه دیگر
زه معلومات لرم چې 14 میاشتې وروسته به همدغه اساسي قانون د ښځو او پلسګونو نور حقونه چې اوس سره کرکده تر پښو لاندې شي. تر اوسه لا د مینې پیل دی او مسله لا پاتې دی. ډیر نور څه به هم له لاسه ووزي.
ښاغلی سعیدی وایي طالبان به په مذاکراتو کې لاسبری وي او حکومت به نور سرې کرښې ونه لري. د سیاسي چارو بل پوه عمر شریفی ازادي رادیو ته وویل د کورسۍ پر سر د حکومتي مشرانو ترمنځ کړکیچ ته په پام په دوی کې نور د سرو کرښو د ټاکلو ظرفیت او وړتیا نشته. د ښاغلي شریفی په خبره طالبان د روان کورني وضعیت نه ګټه اخلي او هر ورځ به امتیاز ترلاسه کړي.
تصور ما ایست که طالبان از وضعیت بسیار ناگوار داخلی کنند.
زما تصور داده چی طالبان لروان ناوره وضعیت نگت اخلی. زهید دلیل نوینم چی طالبان نور فشار راوری او دیر تقاضا وکری. فضا ورته برابر ده او اوسنی ماته چی په داخل کې موجوده ده او کوم شرم چی دوی را منست کرد طالبان تری امتیاز اخلی.
د ده په باور دواړه لوري باید په افغانستان کې د سولې پر بهیر تمرکز وکړي او د امریکا او نړیوالې ټولنې په مرسته د سولې د مذاکراتو په بهیر کې 13 کلنې لاسته راوړنې خوندي کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو وخت په د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. دا کار به هوټلونو د مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه کېده. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بېلابېل ګڼي. په غزنی کې د ازادۍ راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې په ګړې اورو.
دا غزنی ښار د پرخې څلور لارې تر څنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخې ته یو 1.5 کلن ځوان ولاړ، بوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لچیږي، خو تر څنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بېل بېل ښیي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانی خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د وروره موږ ته ګرم ته جوړ کړی ناتونه خو چلان کو بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان یاست.
ځینې مشران اوس راډیوګانې چلي، تاسو راډیو ګوښتي
نو راډیو موږ کله کله چلانوو کله بندوو.
د خلکو غوښتنه څه ده؟
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلانه هوټل خلاص او چې راډیو بندې وای بند هوټل.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي، پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو، خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړئ.
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چلنو؟ نه ته چلنو، راډیو چلنو،
اوس موږ هیڅ شی نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیواد پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نن محمد ذاکر ګټواز دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبغ په دې نسته چې موږ پخپله زموږ خلک لږ تعلیم وکړو. د تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې چیرې چالی هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګم هوټل نه ورو خپله غریبي ده کوي، خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورشې هلته ور تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر دی، ډېرې هغه پخوانۍ سندرې او هغه شی اوس کم دي، نشته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و، اوس خو په ګورم اخته یو، سندرې به څنګه اورو.
نومې محمد حکیم ده. نو ولې به مناقص خو زه به م ژوندی شو، کراري به وویني به نه وي، مقصد خیر و خیرات به اوس خو ټول ګرمنې دي، غمنې دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته‌ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مخکمو د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې واوریدل چې په خوا به جګړې نه وي، خلکو به په هوټلونو کې چې کله ډوډۍ خوړله له سندرو اولیدلو به یې خوند اخیستو. په افغانستان کې د امریکا او د طالبانو تر هوکړې وروسته لا هم ویل کېږي چې تاوتریخوالی نه دی راکم شوی او جګړه لا هم په شدت کې ده. د منځني ختیځ لپاره د امریکا یو قومندان وایي په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ حملې تر هغې زیاتې دي کوم چې د سولې په هوکړه کې دوی ټاکل شوی وي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو یو عالي رتبه قومندان وایي په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ حمله تر هغه حد زیاتې دي چې د سولې په موافقه کې ورته ټاکل شوی وو. جنرال فرانک مکنزی ویلي دی ډاډمن نه دی چې طالبان دي خپلو هغو تعهداتو ته درناوی وکړي چې په موافقه کې درج سوي دي. په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د فبروري میاشتې پر 9 په دوحه کې لاسلیک شوه. د امریکا دغه پوځي جنرال پرون د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل واشنگتن په پام کې لري چې تر دوبی پورې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 8600 ته راکم کړي. خو فرانک مکینزی وایي امریکا تر اوسه داسې پوځي پلانونه نه دي طرحه کړي چې پر روانو 4 میاشتو کې هغسې چې د سولې په موافقه کې یې غوښتنه سوې له افغانستانه خپل ټول پوځیان وباسي. دا مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 150,000 ته رسیږي چې 8,000 د افغان ملي امنیتي ځواکونو په روزنه او سلا مشوره بوخت دي. شاوخوا 15,000 نور امریکایي پوځیان د تروریزم ضد عملیات کوي او د غوښتنې په صورت کې د افغانستان د پوځ نظامي ملاتړ برابروي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا لوړ رتبه قومندان جنرال مکینزی ویلي که طالبان د خپلو اوسنیو حملو حد راکم نه کړي نو د امریکا سیاسي رهبري به دغه وضعیت ته په کتو پریکړې کوي. دغه امریکایي جنرال زیاته کړي د راتلونکي په اړه خوشبیني او بدبیني ځکه مهمه نه ده چې هره پریکړه به د عمل په ډګر کې واقعیتونو ته په پام سره ترسره کیږي. د امریکا پوځ پرون سیشن به وویل چې دوی له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي او له طالبانو سره د سولې موافقې له مخې یو ګام اوچتوي. دا څرګندونې په داس حال کې کړي چې ټاکل شوې وه بین الافغاني خبرې پرون سیشن به یعنی د مارچ په 10 پیل سي. طالبانو د بین الافغاني مذاکرو تر پیل مخکې د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه، خو جمهوري ریاست پرون ناوخت وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا لاسلیک شوی دی. ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ د لوړې په مراسمو کې ویلي و چې د طالبانو د خوشی کېدو په اړه به د سه شنبه په ورځ فرمان صادر کړي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی تیر شپه په ټویټر کې لیکلی چې د کاب یهود میشته له څلورویشتمې به د پروان له زندان او توقیف ځایونو څخه د 1500 بندیانو د خوشی کېدو پروسه پیلېږي او د ورځې به سل تنه بندیان د هغوی عمر، صحي وضعیت او د حبس مودې ته په پام سره خوشی کېږي. طالبان ویلي چې دوی به هم هغه زر تنه بندیان چې افغان پوځیان او ملکی مامورین پکې شامل دي خوشی کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو اتنیمی بجې شوې پامو کې د مهمو خبرونو سرخطونه ته. بریتانیا غواړي چې تراتلونکي دوبی پر خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د ټایم ټو ټایم راپور له مخې سلګونه بریتانیا پوځیان به د سرطان پر پایت جولای تر نیمایي له افغانستان ووسی. د افغانستان ملي شورا له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د خپل پلاوی ټاکلو خبر ورکوي. د سولې د مذاکراتو په بهیر کې د حکومت له لوري له سرو کرښو نه د تیرېدلو په اړه درامته شوې اندېښنو په وړاندې ولسمشرۍ مڼې وایي د خلکو پر اساسي حقونو، جمهوري نظام او اوسنیو ازادیو معامله نه کیږي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لنډمهالې لپاره یې افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایروس پرول سراسري یا ټولو ته رسیدونکي اعلان کړل. د دغه سازمان مشر تیدروس ادهانوم پرون په جنیوا کې خبري اعلان ته ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایروس د چټک خپرېدا او په وړاندې د نوي اقداماتو په اړه ډېر اندېښمن دی او د چین حکومت په هوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. اوس هم یو بل راپور بیا به ونوځي او خپرونه ته لاړ شو. په پکتیا کې سږ کال 220,000 نیالګي کینول کیږي. د پکتیا سیمې چارواکي وایي د نیالګیو دغه کمپاین په ترڅ کې به سږ کال په دې ولایت کې 220,000 میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي کینول شي. په دې اړه احسان آریان له پکتیا نه راپور لري.
په پکتیا کې د نیالګیو د کینولو د ملي کمپاین د پیل په مراسمو کې د دې ولایت د کرنې ریاست رئیس محمدین مومند په خپلو خبرو کې وویل چې سږ کال به په دې ولایت کې 221,000 نیالګي کینوي چې ځینې یې میوه لرونکي او ډېر نور یې د ښکلا په هدف کینول کیږي. دی وایي
سږ کال به پکتیا ولایت کې 221,000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینول شي.
که څه هم هر کال سلګونه میوه لرونکي او د ښکلا نیالګي کینول کیږي خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د ځنګړې پاملرنې او ساتنې د نشتوالي له امله ډیری هغه یې وچیږي او له منځه ځي. خو د پکتیا مرستیال ولی عبدالولي صحی وایي دا ځل د کینول شویو نیالګیو له وچیدو د مخنیوي په هدف ځنګړی پلان لري.
چلله الحمد امکانات مم خدي دغه د مونږ یو کمیټه ده د دې کمیټې کارونه روان دي دغه مسایلو ته به هم تشویق روان وي او هم د ولسونو نه خصوصا د منبر نه مې دا غوښتنه ده چې په دې خلکو غږ وکړي او دا فردي مسؤلیت یې ټول باید په دې کې برخه واخلي.
که څه هم د پکتیا مرستیال ولی د نیالګیو د ساتنې په هدف د څو ادارو ترمنځ د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو خبره وکړه خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا په تیرو کلونو کې ګڼ کینول شوي نیالګي د نه پاملرنې له امله له منځه تللې او یا هم وچ شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم د دوه اونیزو خبرونو د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونو د نشر وار رسیدلې. تاسو د خبرونو واورئ له ملتیامو مننه کوم.
اساسي او بشري حقوق.
برنو اوریدونکو سلام نوم یو منئ.
د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم د جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د چیرن یا ورزونې د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه توغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا ساراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د ده د جرم د نفع په هغې کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به مخکې پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بیګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او دته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ او تاسې مدارک لرو چې هغه هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه توپک وغیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د ساراندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې ساراندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او د جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجربه په اساس باندې کوي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه راایستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغلی د چا دروازه یې وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکی یمه څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیدله چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شوه نو دغه د کشفي ارګانونو د تجاربو او د خبرې په اساس باندې کیدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ته راځي شواهد شهادت ترکوي دا باید هغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي کیدای سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د ساراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او ساراندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلېدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه و ساراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
کچېرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعاً دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجې نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه و ساراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې لخوا، چې د ما له اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قزین مخکې آگاهی او د علم هغه په سره به د خپل شهادت وړاندې کی. کچیر ته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. په افغانستان کې د پسرلنۍ لوبو په تاریخ خبر یست.
د دې لوبو تاریخ اصلا د بشر د پیدایښت سره تړلی دی. دلته په افغانستان کې موږ تاریخونه کې چې اریایي مخینه لري د یوه پاچا په وخت کې به ځوانانو بیل بیل لوبې کولې، پیغلو اتڼونه به کول.
د پاز منوس خ بیا تر ووس کوم لوب دود دی.
ګوډه پرمبازی و شلا بازی مون کوله او چارما بازی هم واس چارماز مون چول او بل د اکثره د جنو په منس کې چې دا غ چندري ورته له قسم تیګ مون جوړول او نری یغ مون چول خطونه کش کول.
هر کړار نرګس ته یې جام ور کړ هر ګل بوټي یې یا پسو هر پان کومار ده.
پپ سرلی کې بیل بیل لوبي څار زخت لري.
هغه خستګي چې دوی په ټول کال کې په ژمي کې په کورونه کې و طبیعت څخه خوند اخیستلو د پاره د غرو په لمنو دښتو کې به د خپل ساتيري او خپل پام غلطه
جوړ دی. زیرو پم پکې زغېږي آشا باز فریاد شو.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د پسرلنۍ لوبو تاریخ ته تبکی کو، بیا یې ارزښت درته روښانه کو او د پسرلنۍ لوبو په اړه د خلکو خبرې هم اورو. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسه.
هر پان کومار ده هر ګلاب مشرب شو تا دمست پسر ده.
پرې دې چې دا تورې ورېځې وژړي، پرې دې چې خزان تیر شي بهار جوړ شي، پرې دې د نرګس سترګې خماري شي، پرې دې په چمن کې لالزار جوړ شي. پسرلی د خوښیو خوشبویو ښکلاو د مرغانو د شور د ویالو د بهیدلو د چمنونو د شنه کیدلو د غرونو د سمسوریدلو او د نری باران او ملایمو وږمو موسم دی. پسرلی هغه وخت د چاره خوا د طبیعت ښکلا او جلال لیدل کیږي. لوړ چینارونه د اوبو ډک خوړونه آسمان کې له نری وریځې څخه راوتلی زرغون لمر هغه څه دی چې د هر انسان په زړه کې د راتلونکي ژوند لپاره بې شمېره هیلې او امیدونه غوړوي. د پسرلي له ګڼو ښېګڼو سره یوه دا ده چې خلک له خپلو کورونو څخه راوځي او په بېلابېلو پسرلنیو لوبو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه وپوښتلي چې د پسرلنیو لوبو تاریخ چیرې رسیږي. نوموړی په پایل کې یو شمېر پسرلنۍ لوبې هم یادوي.
کراسو په افغانستان کې یو ډول لوبې د خوشي په نامه کېږي، بل ډول لوبې جټي ورته وایي. جټي داسې دي چې هلته کاڼي او ډبرې دري څو کتاره او د کتارونه بیا د لیرې څخه په دې ولي او خپل ښکار او خپل دغه پر دې باندې، البته په پسته ځکه کې چې باران سوي وي. بل غېږه ده، کله چې باران وسي د پسرلي کې ځکه پسته شي په د پسته ځکه کې بیا ځوانان ځي یو د بل غېږبازي یا کشتګري یا دغه کوي. بل هم دوراد پټو یا څادر تاوی او یو بل پوی یو گردی خط کاجه دا لوبه کی بل لوبه هم د زغاستی سیالی دی او بل هم د بیل لوبه د بیل لوبه یا د بیل چی لوبه چې هغه د خانان بیل چی باندې یو ډول ساتیری کی د دې لوبه تاریخ اصلا د بشر د پیدایش ته سره تړلې ده تاریخونه کی چې اریایی مخین لري د یما پچا په وخت کې ځوانانو بیل بیل لوبه کوله پیغلو اتړونه به کوله یو خداسې چې پدې کې روحي سکون وو بل دغه د طبیعت کوم ښکلا چې وو دغه طبیعت د ښکلا څخه خوند اخیستل وو او خپل وخت په خوشی باندې تیرول وو د دوستانو سره
په خو وختونو کې هغه پسرلنې لوبه دي خلکو په منځ کې دود ویچي د وسایلو جوړول باید دوی د خپل فکر او شهور زیږنده وو د بیلګې په توګه بیډۍ یادولی شو بیډۍ د مال په پخا کې هغه هډوکی دی چې د لوبو ښایسته وسیله ورنه جوړیږي د بغلان اوسنکی عبدالکریم عظیمی له بیډۍ سره ځینې نورې هغه لوبې هم یادوي چې له پلار نیکه څخه په میراث ورته پاتې دي
ګوډه پارم بازی و تشلا بازی بم کوله او چارماغ بازی هم واس چارماز مو چول او بل د اکثره د جنو په منځ کې سکی دا چندري ورته له قسم تیګ مو جوړول نری یغ مو چول خاتون کش کول بل اخر چندري وي او تو برانډه ورته له قسم لو به واس شکل د کرکټ دا اوس په کرکټ کې او وکټ یو ویلی په تو باندې البته با کاس وشته دا شته ته مطلب خو د ټلیفونو د ټکنالوژي سره لوبه تغییر کړی ده اته ماشومان و کلونه اته کلونه هم تلیفون نه استفاده کوي گیم وی په تلیفونو کې خو تشله بازی چارمغز بازی او سره ګوډه پرم بازی اوس هم رواج شته قطه بازی به کوله یو قسم بل موږ بیډۍ ورته ویلې مال په غوښه کې یو اډوکه ده بازی مثلا دشت بازی وتل چمن کې به کېناستل پنځه شپږ سمې ګیرې بیډۍ به کولې یا مثلا سترنج تختې به راوړلې کله اوس دی لوبې کول موږ ورسره ناستو مالات کول مثلا چای راوړو ډوډۍ راوړو دا راوړو اوبه راوړو دا موږ سره کول او بل اخر دوی سترنج لوبې نه لذت اخیست دوی به سترنج کول کرامبول ډېر عام
په کونړ کې بیا بل ډول پسرلنې لوبې کېدلې هغه داسې چې څو تنه به سره یو ځای شول په دوه ډلو به وویشل شول د شپې په تیاره کې به د سپوږمۍ رڼا ته پټ شوي شیان پیدا کول نورې خبرې د یادې سیمې له اوسیدونکي جمال الدین څخه اورو
دا پټ پهونه هم ډېر کو او شغلاتې به وته دي دیوالونو یې کرکې ایستلې واته لس کسان به مرګړي شول شغلاتې به ایستل دا کرکې به دیوالونو ایستلې یو چپاړو نه لاندې د یو ځایونو نه لاندې پټ پټ ځو نقطو کې به ځوانه د خاتون ایستل دغه پنځو کسانو بیا چې باغې به ټیم پوره شو د نور پنځو ته به ویلې چې موږ کار خلاص شو دای به پسې بیا ګرځېدل هغه به پیدا کول نو هغه شغلاتې به ولورانول بیا کنه دا لو به ډېره کېدل بل پټ پهونه به کېده پنځه لسمې دا سپومې چې به ولاړه نو د شپې به دا پټ پهونه ډېر کېده یو کس به پټېده او دغه نور به پسې ګرځېدل بل دا پټ دانه به وته ویل چې یو کس به دغه شو دا کېناست یو چې به په دې یو ځای کې به ول پټاو کنه څو به پسې ګرځېدل هغه به ول هغه دانه راځله هین شکل ځوانه لکه د پټ پهونه یا د شغلاتي کنه کانه یو څه بلا به مثال د خبرې دا انسان به د سې کېناست په کې به وغځولي بل کس به ته دانه وته دغه کوله دا پټاول څادر کې به وته یو ځای کې وټړو دا د سې واچو چې څوک پیپین شي هغه به وته څادر کې شي دغه چې به بر سو شو لا به هغه کېناست به هغه کې پټاول
بس که شیغه لوبه ده چې هر وخت په تیره بیا د پسرلی په موسم کې په شمالي ولایتو کې زیاته کیږي اسونه ورته په ډیره لوړه بیا اخیستل کیږي د لوبه په ورځ له ډیرو لرو ځایونو څخه نندارچیان ورته راځي او لوبه د ګڼو ګډون کوونکو په مخ کې پیلېږي د غور اوسنکی رستم وایي چې د خپل په دوو پسرلنې لوبو کې ګډون کړی دی
د موږ فولاد کې دوه لوبې چې ډېرې مشهورې دي پسرلی کې وي یو دروازه ورته وایي چې د ځوانان لوبې کوي او یو بزکشي بزکشي چې دا د سات ولایت او هغه د ولسوالۍ نه ډېر لرې ځایونه خلک ورته راځي قصا یا ځای او سرلی چې الالوي هغه هم خط ورته چوي نو بیا هغه کې خو ډېر خلک وي ډېر مشهور آسان چقل تا دیر قیمت دیر تا دیر بزکشه دی پارا خلق زید فاریاب و دی مزار آسان روی دی پا دیر غلط قیمت بانده اغا آسان خریداری کی نو بیال تا یو نوم داده چه دی پلانی آس بس میدان وگر تا دیر دیر غلط نوم دی پدو نامو بانده خلق دیر غلط پیسی مصرفی وی نو دقا دی حمل پا اول چه دی نوروز جشم دی شروع تا پینزل اسو شل دی حمل دا دوام لیدی دور بازی چه دا زوانان پا طول و کلی که دا منطقه چشنی وی دو دره کلی سر یو جای کی و اغا بازی پا هر کلی که دا نیری پا طوگان داست دا تاوی وی دیر کلک یو دیر غشت خط کشکی وی داست خط جوری وی گرد بیا پا دی که دوانان یو گروپ دی نه نوی لارد وی یو گروپ دی برونه پا دو پتوگان یا پا دو چادر وی یو بلسا نو کلا چه دای وار پیکا دای عمله پیکا پا پخای وی که چیر وچه خط نبرون خلق ولگیدل خب از دست سوا دی دا بل گروپ نوزی
ځینې نورې کلیوالې پسرلنۍ لوبې هم شته. په دې اکله له ملک جنت ګل څخه اورو چې د ده خپله کومه پسرلنۍ لوبه له پخوا څخه بیا تر اوسه خوښه ده.
یار خپله مې دا خوسی کول ډېر خوښېږي. داسې هوار میدان چې هغه کې تیږې نه وي، چې هغه جای پوست وي، کلک نه وي. څلور کسان مې دوه یوې خوا کېږي، دوه بلې خوا، که شلې لس یوې خوا کېږي، لس بلې خوا، همدغسې سره مل په مل کېږي. چې څونه کسان وي دوه جای کېږي، نیم یو خوا کېږي، نیم بلې خوا کېږي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو غوښوړې د 1340م قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
ځي هم په پسرلی کې ځان ته بیل پسرلنی لوبې لري. په شنوز مکو او هس کوچنارونو کې ټاله چوي، چندرې کوي، په ګاټو سره خپل وخت خوښ تیروي او دې ته ورته نورې لوبې د ځان لپاره برابروي. د کابل اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې په پسرلی کې به ځوانو نجونو بیا په کور کې ټاله چوه، له کوره بهر لوبه به د سبو کول وو.
پسرلی به وینجنو کې به چې پیغلې په کور کې غوب یا په بلخانه کې یا د کلا په دروازه کې پړای به پیدا کې بابا به چې جمعه ته لار دي به دې کې ټال واچو دینجنو کې بیا په دغه کې ټال خولې دې پسرلی په شپو کې بیا به باندې وته دې موږ په وطن کې یو ځنکې ورته یو درممی شوته بیا به ټال لړنجنو کې لاړلې دا درممیش به راوړل تل سو یو لس بجو بیا به دې یو پیراکای په سالا دې مزه کوله. غرته به خطو غرته به خطو له سهار دوور دې مکتب ته لاړم بیا به څو غرته ته جه ورته وای یو رقم دی پسل دی پالاګو ګندانه نه سپڅه راځي شي جه ورته وای بیا به ما په چاکو لغره کی دی په چاکو مر خپل کولې چا بل لګ راوړي چا به 1 کیلو چا 2 کیلو چا 3 کیلو به مغره وخصلې وړکه وړکه جنو کې به واته لاس بسره او جاسې چارخانه به جوړه کړ په وسو په باندې به خاتونه کاکړ چندرې به کولې په ولاګه ز پیګم دی به لتا بایلو دا غد سکل دا غد سکل په پو به ولې دی غو به بیا غم سیوه.
مشمون هم په پسرلی کې ډیر خوښ وی، دوی بیا بیله دنیا لري، نو ځکه لوبې هم له لویانو سره توپیر لري. د کابل په ښار کې مو له یو 12 کلن ماشوم عبدالرحمن سره مرکه کړې، ورته وښې.
اوس پسرلی ده کنه ټول جای نشنه دي، درته وایې چې په پسرلی کې کومه لوبه ډیره خوښیږي؟
پسرلی کې کرکټ.
کرکټ کوي؟
هو.
ملګری لري؟
هو.
کوم ځای کې کرکټ کوي؟
پاس نظر کې.
شنه زور کې؟
ښه.
د کرکټ لپاره خو ټوپی هغه نور لرګي دا شین لري؟
نه، مونږه تیګه ودرو او کرکټ شې نور په بیټ کې.
غیر له کرکټ نه نور څه کوي بیرون؟
یو بل له پټي کې یا بغل له ټول په پټي کې بیا سي یو پیدا کول بیا به سي نور پیدا کړو بیا ول څه پیدا کړی بیا ما غا سترګې پټي.
د څه باندې چې درس وختم ټول لوب او تور کې بیرون؟
نه، درس وخت بیل یو هغه وخت بیل.
درس مو سره وای؟
او ډیر مخکې پسل
ولې دی خوږي؟
ځکه ټول جام شنه او په پي کې پټي شنه او نشني او بل میوینس
او بل
کارغان چغی وحی
دی. کارغانو چغی دی خوخیگی؟
او
نور دی کمرغانو دی خوخیگی؟
دی کارغا و دی باس.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ټول ژوند مو د پسرلی په څیر ښکلی او زرغون وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پارځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
جانا